تان به برنامه و از حرفای مفیدتان تشکر میکنم. همچنان از شنوندای عزیز که تا این دم با ما همراه بودن. برنامه ما در اینجا به پایان میرسد. تا یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شماست.
در از یاد تمانه نه دوستانو دای و سات اخبروانه دا مارلا امیرزی پا تخنیکی همکاره اوڑندی کی گیا پا کیاوری چه مسعود اندرابی دا افغانستان دا ملی امنیت دراست دا سرپرست پتوگا تاکل شویده دا هم اوری چه تمه دا افغانستان دیرشر دا سوداگری دا نړیوال سازمان یا دبلیو تی او غری توپ ترلاسه کردی. خلا هر چمخ که پا مکلی دا دی سات مهم و خبرونو تا ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 کسان پکې وشل شول په کلک وغندله. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې ډیر ژر به افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شمال خپل پوځیان وباسي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وشل شول په کلکه وغندله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو اعلامیه کې ویلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو حمله چې د څلورو ماشومانو په شمول 9 ملکیان پکې وشل شول او لږ تر لږه 23 تنه نور ملکیان ژوبل شول غندي. طالبانو د سه شنبه په ماښام د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه له خونځي او هستوګنو بلاکونو څخه د کندهار پر هوایي ډګر حمله وکړه چې 40 ساعته دوام وکړ. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي چې لومړنۍ رپورټونه ښیي چې طالبان په بازار کې له خپلو موټرو ښکته شول او ډسې پیل کړې چې له کبله دوکانداران او لارویان وشل شول او یا هم ټپیان شول. خبر پاڼه زیاتوي طالبانو جګړه هغه بلاکونو ته وغځوله چې د امنیتي ځواکونو او د هوایي ډګر د کارکوونکو د کورنیو غړي پکې اوسیږي. یوناما وایي چې د دوی لومړنیو معلوماتو سره سم په دې حمله کې 450 تنه وژل شوي او 240 نور ژوبل دي. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس رابرتو ازیفیدو ویل چې راتلونکې اونۍ به د دې ټولنې په غونډه کې چې د کینیا په پلازمینې نایروبي کې جوړیږي د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تصویب شي. افغانستان له 2009 کال راهیسې هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. په امریکا کې د الوتکو د دوه افغان میخانیکانو د موندلو لپاره لا هم لټه دوام لري. د الوتکو دوه افغان میخانیکان چې د A-9 سوپر توکانو جنگي الوتکو د روزنې لپاره امریکا ته لیږل شوي وو بی درکه شوي دي. د امریکا د هوایي ځواک چارواکو ویل دا دوه افغان میخانیکان څومودیر راهیسې له مودي هوایي ځواک اډې څخه تښتېدلی دي. د دواړو افغانانو د سږ کال د فبروري له میاشتې څخه په دې اډه کې له یو شمېر امریکایانو سره یو ځای زده کړه کوله. تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي اردو درې افسران چې امریکا ته د روزنې لپاره سول شوي وو خپل هیواد ته د ستنېدو په ځای کاناډا ته وتښتېدل چې د دې هیواد سرحدي ځواکونه ونیول. او د افغانستان او هند د کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک پر اساس به افغان لوبغاړي د هند په نویدا کې د شهید ویجی سنگ پتیک له سپورتي کمپلیکس څخه د کورني میدان په توګه کار واخلي. دا تفاهم لیک پرون د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس نسیم الله دانش په نوې ډیلی کې له خپل هندي ساری سره لاسلیک کړ. په دې لوبغاړي کې 40,000 نندارچیان ځایږي خو ظرفیت یې تر 1,00,000 تنو پورې زیاتېدای شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هند د کرکټ بورډ مسؤولانو د دې میدان اسناد رسمن افغان لوري ته وسپارل.
الحمدلله دا ډیره مونږ ترلاسه کړ. هندستان نه مرمه کوو هندستان کرکټ مسؤولینو د افغانستان د دې اجرایي رئیس ته رسمن په یوه استفه د میدان اسناد ورکړل او د میدان د افغانستان د ګرمي ټیکټ نومونه ولمول شو.
حاضر دمه د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوالو مسابقو کې د شارجې میدان د خپل کورنی میدان په توګه کاروي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شمال خپل پوځیان وباسي. اردوغان پرون خبریالانو ته ویل د ځواکونو په ایستلو کې د اوس لپاره د پوښتنې ځای نشته. ترکیه له 2014 څخه د بغداد د حکومت په مشوره د روزنیز ماموریت لپاره موسل ښار ته څیرمه پوځیان ځای پر ځای کړي دي. تېره اونۍ چې کله دې سیمې ته ترکیه نور پوځیان ولیږل د عراق په پلازمینه کې انتقادونه وپارول. اردوغان ټینګار وکړ چې استولي پوځیان جنگی یا محارب سرتیری نه دي. د زیاته کړه چې روان دسمبر په 8مه به د ترکیه، امریکا او د عراق د کوردستان د کوروا کې سیمې ترمنځ درې اړخیزه غونډه ترسره شي. اخوا بیا د سوریه د حکومت زیاترو مخالفو ډلو موافقه کړې چې د هیواد د رواني کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د بشار اسد له رژیم سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې دا دوه ورځنۍ خبرې د راتلونکي میاشت په سر کې په سعودي عربستان کې وشي. خو د اسد د حکومت مخالفانو لوی شرط ایښی دی چې په سوریه کې د رواني جګړې د ختمولو لپاره د هر ډول انتقالي مرحلې په سر کې باید د دوی په خبره بشار اسد او د هغه ملاتړي له واک لري شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریه د حکومت د مخالفو ډلو د دې پریکړې ستاینه کړې او د په سوریه کې د سولې پر لور یو مهم ګام بللی دی. د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو کې بحران. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان او یو روسی خبریال ترمنځ لفظي مشاجرې پورې ورسید. د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربی تیره ورځ په خپلې عادي خبري غونډه کې د روسیې د آر ټي تلویزیون خبریال د احمقانه او خنداوړ پوښتنو په کولو تورن کړ. روسی خبریال گیانه چچکیان له جان کربی پوښتنه وکړه چې آیا امریکا د عراق په خوره کې د ترکیې د پوځي مداخله مسؤل نه ده؟ په داسې حال کې چې واشنگتن په خپل هم د سوریې د حکومت له اجازه پرته په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړي. د څو دقیقو له لفظي شخړې وروسته د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربی په غوسه کې روسی خبریال ته وویل چې زه باور نشم کولای چې ته د داسې احمقانه پوښتنو په کولو د خجالتۍ احساس هم نه کوې. نوموړي دغه روسی خبریال ته وویل ته په امریکا کې هر څه چې وغواړې کولی شي او هره پوښتنه هم مطرح کولی شي، خو فکر نه کوم چې په خپل هیواد روسیه کې له خپل حکومت څخه داسې سخت سوالونه وکړې. ایرانی خبری آژانسونو پرون ویل چې لسګونه ایرانیانو د دې هیواد په شمال لویدیځ کې په تبریز ښار کې په آذربایجان کې د شیعهګانو د وژل کېدو د ادعاو په اعتراض کې د آذربایجان د کنسلګرۍ مخ ته مظاهره وکړه. ایرانی خبری آژانسونه وایي چې مظاهرچیانو آذربایجاني چارواکي په خپل هیواد کې د شیعهګانو په ځپلو تورن کړل. او د بلاروس لیکوال سفتلانا الکسیویچ پرون د سویډن په پلازمینې سټاکهولم کې د نوبل د ادبیاتو جایزه ترلاسه کړه. د 2015 کال د فزیک، کیمیا او طب د نوبل د جایزو ګټونکو هم یو لړ مراسمو کې جایزې واخیستې. د نوبل د ادبیاتو د کمیټې رئیس سویډنی لیکوال پار وستربرګ د نوبل د ادب د جایزې د ورکولو په مراسمو کې الکسیویچ ته مبارکي وویله. ګرانې سفتلانا الکسیویچ، د سویډن اکاډمي تاسو ته مبارکي وایي او بلنه درکوي چې اوس د سکل د ادبیاتو لپاره د نوبل جایزه د سویډن د پاچا له حضرت کارل ګوستاف له لاسونو واخلئ. د ناروې په پلازمینې اوسلو کې د تونس د څلور اړخیز ملي ډیالاګ ډلې یو غړي ته د نوبل د سولې جایزه ورکړه شوه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو پر مهال ویل چې د تروریزم پر ضد جنګ پر یو بشپړ لومړیتوب بدل شوی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې اورئ چې مسعود اندرابی د افغانستان د ملي امنیت ریاست د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل د خدماتو ستاینه کړې ده. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
د افغانستان د لاغه هیوادونو سره چې د WTO غړیتوب لري هغه هم سره وو پر دوه هیوادونو تجارت او سر آزاد شي.
د مدني ټولنو په هیواد کې د جنگ د قربانیانو د کورنۍ غړي له حکومت غواړي چې د دریو لسیزو جنگي مجرمان دي محاکمه کړي. روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په کندهار کې د ورستي برید له عمله زیات شمیر ملکی وګړي وشل شوي. په دې کې ځینې د کورنۍ نفقه ګټونکو او ځینې هم ځوانانو چې ګڼ شمیر ماشومان او کوچنیان ترې پاتې. په دې اړه د یوې کورنۍ لغړ سره خبرې کوو.
زنګونه ورتلل کوته کوي نه نو خدای وشتلی په دکان کې پروت و.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. مسعود اندرابی د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست وډاکل شو. دا پریکړه پرون ماخام د ولسمشر لوري په یو امنیتي غونډه کې وشوه. ولسمشر غنی ویل چې رحمت الله نبیل په خپل خوخه استعفا کړې ده او د استعفا منلې ده. اسمت ساروان په ریپورت برابر کړی دی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل استعفا یو ورځ وروسته لدې ومنل چې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو خبرې وکړې. ویل کېږي چې ښاغلی نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسیو سره اختلاف درلود او ظاهرا یې په همدې خاطر استعفا کړې ده. په پرونی امنیتی غونډه کې چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم حاضر وو، ولسمشر غنی د ملي امنیت سرپرست معرفي کړ. د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له ښاغلي اندرابي صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. محمد مسعود اندرابي تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د اپراتیف مرستیال وو. رحمت الله نبیل تر استعفا وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د سولې ملاتړ کاوه، د طالبانو په حملو کې په لسګونو افغانان په کندهار، هلمند، تخار او بدخشان کې ووژل شول. د پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړی او تاریخي دوست وباله او د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ. رحمت الله نبیل د کرزی د حکومت یوازینی چک پوره چارواکی و چې لا هم په خپل چوکۍ پاتې و. ولسمشر غنی د ارګ د تیر ماښام په غونډه کې د نبیل کارونه وستایل. د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلی نبیل صاحب خپل استعفا له ما سره شریک کړه، خو د دوی په خپل خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله. د افغانستان د ملي امنیت د ټینګښت لپاره د دوی د زحمتونو ستاینه کوه. ویل کېږي چې د ولسمشر او رحمت الله نبیل اختلاف د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو پیل شو. څه موده مخکې ولسمشر غنی د کندوز د ملي امنیت رئیس د کندوز د سقوط په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر له کاره لیرې کړ. کندوز په تیرو 14 کلونو کې لومړنی او یوازینی ولایتي مرکز و چې د طالبانو لاسته د لنډې مودې لپاره ورغی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان له 2009 کال څخه هڅې کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. دا ټولنه 160 غړي لري او حاضر دمه مرکز د سویس په جنیوا کې دی. تفصیل له عصمت سروان اورو.
ټاکل شوې ده چې افغانستان راتلونکې اونۍ د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس رابرټو اسفیدو وویل چې راتلونکې اونۍ به د دې ټولنې په غونډه کې چې د کینیا په مرکز نایروبي کې جوړی شي د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تصویب شي. د همداراز وویل دا د افغانستان او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان لپاره ډیر مثبت خبر دی. د اقتصادي چارو افغان کارپوه او د سوداګرۍ وزارت پخوانی ویاند وحید الله غازی خیل د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي ستونزو د حل کېدو لپاره مهم بولی وای.
د افغانستان د لاغه هیوادونو سره چې د دبليو ټي او غړي ټول لري هغه یو څلور پر دوه سیوادونه د تجارت تور سره آزاد شي، لنګله پاکستان سره کومې ستونزې لرو دا تقریبا په دې معنی حل شي چې کله پاکستان سره ترانزیت تجارت ستونزې پیدا کیږي دریم هیواد یا دریم سازمان نه چې په هند پاکستان غړیتوب لري هم یا افغانستان غړیتوب لري هغه ته موږ شکایت وکړو. منګ خپل بیرته پاکستان ته شکایت کوم متاسفانه. نو دې سره په زمنګ مالونه زمنګ صادرات زمنګ واردات ټول د ستاندرد شي او زمنګ کوزي به سره حل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په دبليو ټي او کې د افغانستان غړیتوب په هیواد کې د نننه په اقتصادي اصلاحاتو کې تحرک رامنځته کړي او د بازار د یو داسې اغیزمن او کارنده اقتصاد لرامنځته کېدو سره به مرسته وکړي چې پانګونه جذبوي، کار یا روزګار رامنځته کوي او د افغانستان د خلکو سوکالي زیاتوي. وحید الله غازی خیل وی د تجارت په نړیوال سازمان کې غړیتوب ځینې تاوانونه هم لري خو تر تاوانی ګټې زیات دي.
بدون شک د دوی مسوله فرضاً په دې کې یو تړون پکې دا دی د غړیتوب چې اخلي چې خپل هغه وکړي چې فرضاً زه خارجي مالونه افغانستان ته راځي په دې به محصول زما تعرفه به څنګه وي تر یو ټاکلي وخته پورې ته تعرفه پرې نشي کولای کېدای شي ځینې هیوادونه له دغې نه وېرېږي چې د دوی له صادراتو سره مرسته نه کوي. ولې خو په ټوله دنیا کې تجارت آزاد دی، افغانستان هم د ټول دنیا سره تقریبا تجارتي اړیکې لري، افغانستان ضرورت دغسې یو تړون ته لري او فکر کوم له
تاوان مې ګټي زیات دي.
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته اقتصادي ستونزې او بیروزګاری زیاته شوې ده. د هیواد اقتصاد لا هم تر ډیره پر بهرنیو مرستو او د مخدرو موادو پر غیر قانوني کاروبار متکی دی.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریده مدني ټولونو په هیات کې د جنگ د قربانيانو د کورنۍ وغړي ل افغان حکومت غواړي چې د درې لسیزو جنگي مجرمانو د محاکمه شي. دوی چې شمیر لسګونو تر رسیدو د پنځشنبه پر ورځ د کابل ښار د سرخی پله په لګون کې راټول شوی وو. د دوی وینا دا و چې په 1350 او 1855 لمریز کال کې په هیواد کې شوروي پلوه حکومت په لسګونو زره خلک وشري، خو عاملان تر اوسه هم ندي محاکمه شوي. افغان چارواکي وایي هڅې روانې دي چې د دې غمیزي اصلي عاملان معلوم او جزا ورکړل شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
مارچ پر جنایت کرون،
مارچ پر جنایت کرون،
زنده باد آزادی و عدالت،
زنده باد آزادی و عدالت.
د مدني ټولنې او د جنگ د قربانیانو د کورنۍ ولسګونو غړو پر حکومت غږ وکړ چې د هیواد د سکم سلورو لسیزو جنگي مجرمینو پر وړاندې سکوت مات او هڅه دی وکړي چې د دې پیښو عاملینو ته سزا ورکړي. دوی د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د سرخی پله په پلیګون کې په داسې حال کې چې د 15,000 وژل شوو عکسونه پر یوې غونډې کتار کړي وو، پر حکومت ټینګار وکړ چې نور د جرم او وژنو پر وړاندې د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي. د جنگ د قربانیانو د کورنیو د بنسټ رئیس حبیب راهیاب وویل
بر دولت امروزی بگویم که سکوت شما و بدرقه با سکوت شما در قبال این جنایت شرکت در این جنایت است.
اوسنی دولت ته باید وایو چې د دې جنایتونو پر وړاندې ستا سکوت او د هغې بدرګه کول په دې جنایت کې ستا د شرکت معنا لري. موږ راغلی یو چې د خلق او پرچم جنایتونه محکوم او له هر ډول جرم سره مبارزه وکړو.
د مدني ټولنو دغه غړو ویل چې په 1350 او 1855 لمریز کال کې د شوروي پلوه حکومت لخوا په لسګونو زره بیګناه خلک وژل شوي، او سره له دې چې عاملین تر اوسه هم ژوندي دي، حکومت پر وړاندې اقدام نه کوي. دوی دا هم ویل د خلق او پرچم د ګوندونو پر واکمنانو سربیره چې خلک یې وژلي، د بیګناه خلکو وژنه اوس هم روانه ده، خو پر وړاندې د حکومت غبرګون کمزورې ده. دوی د مجاهدینو او طالبانو په دور او روانو شرایطو کې د خلکو وژل، تختول، ترورول او اسیرول په کلکه سره وغندل. دا په داسې حال کې ده چې د 1350 لمریز کال وروسته تر ډیرو کلونو پورې خلکو د کمونیستي حکومت لخوا د ترتم شوو په اړه معلومات نه لرل، خو کله چې دوه کاله وړاندې د هالنډ محکمې د 15,000 وژل شوو افغانانو لیست خپور کړ، خلکو یې پر وړاندې د عدالت غوښتنه وکړه. په خاطر دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جنگي مجرمینو لیست ترتیب کړی، خو کلونه ووتل چې دا لیست هم خپور نه شو. د مدینه ټولنو او د قربانیانو د کورنۍ غړو ویل که حکومت په دې اړه اقدام ونه کړي ورته اعتراضونه ته به دوام ورکړي، خو افغان چارواکي وایي هڅې روانې دي چې په دې برخه کې له قانون سره سم چلند وشي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال سید ظفر هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر تحقق بخشیدن حقوق شهروندان ما تمام تعهدات خود را
موږ د هیوادوالو د حقونو د تحقق لپاره هڅه کوو چې د قانون پر رڼا او د امکاناتو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړو. د انتقالي عدالت موضوع پیچلې ده او وخت غواړي، خو هڅې روانې دي چې په هیواد کې پلی شي.
دا لومړی ځل نه دی چې مدني ټولنې د بشري حقونو فعالان او د جنگ د قربانیانو کورنۍ له حکومته د مجرمینو محاکمه کول غواړي، بلکې په خاطر دې هم ورته غږ پورته شوی دی. د مدني ټولنې غړي دا هم وایي چې د اوسني حکومت د مخالفینو لخوا په کابل او نورو ولایتونو کې د خلکو وژنه بله ستونزه ده چې له یوې نه بلې ته زیاتیږي. دوی په دې اړه هم له حکومت غواړي چې له دې ستونزې څخه د خلکو د ژوند خوندیتوب ته تدابیر ونیسي.
د خان محمد سین په رپورت کې مو واوریدل چې د مدني ټولنو او په هیواد کې د جنگ د قربانیانو د کورنۍ وغړي له افغان حکومت غواړي چې د درې لسیزو جنگي مجرمان محاکمه کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا سه شنبه پورز د کندهار هوایی ډګر ته څیرمه له ګڼې ګڼې ډک پر یو بازار په وسلوال برید کې ګڼ شمېر کسان وشل شول. په دې سیمه کې د استوګنې ځایونو او ودانۍ هم دي. په حمله کې له شهیدان شو څخه یو ځوان 28 کلن سرور نومیده. ملالۍ بشیر د سرور له اکا محمد ایوس سره مرکه کړې او په سر کې د سرور د کار په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دا 28 کال وو د نن په میدان کې بازاره کو په بازاره کې پیسیو کول ټلیفون نه هم کول ټلیفون نه هم خرڅول سیم کارتونه مثال ټول دا چې د پیسیو د سیستم د سیم کارتو وو د موبایلو وو دغه کانی وو.
شهید سرور واده او اولادونه درلودل؟
شهید سرور اولادونه درلودل واده کړی وو نو شنانه پاتاسوله یی شنانه پاتاسوله سره دوه واده هم کړی وو دوه واده څلوي شوې کېدل نو هغه بس هم پاتاسو سره کورنۍ نام خدا ډیره غټه کورنۍ و درنه ده او خپل د شخصین فاميلي څلوري بچان وو دوه مقصد زنانی وو.
سرور څه مهال په حمله کې شهید شوی وو؟ یعنی پرون تاسو ته حال درغې وړم ورځ وو دا څه وخت وو؟
پرون نو ورځ ما افشین پر شپږنیمه بجې باندې شل کسه یا دوه ویش کسه مخالفینو را نوتلی وو پر هغه بازارک باندې بار حمله کړې وو. ټول دکاندارانو په دکانونو کې ویشتلی وو په بازار کې چې خلک وو که سپینږری وو که عام وو که حکومت وو که رعایت وو که کوچنی یعنی د 15 کالو کوچنی هم ویشتلی دي. دا ټول احساسات جوړ کړی وو چې ټول یې ویشتلی دي په دکانونو نه وتل اړ یې ویشتلی شاګرد یې ویشتلی مستری یې ویشتلی استاد یې ویشتلی. پرون نو ورځ شپږ بجو سره جنگ شروع شوی وو بیا پرون در شپږ بجو پورې.
تاسو بیا څنګه خبر سواست؟ تاسو ته چا حال درکې چې سرور شهید شوی دی؟
په کوم وخت پرون نو ورځ جنگ شروع شوی دی موږ د شپې خبر سولو زنګونه ورتلل پورته کوي نه نو خدای یې ویشتلی په دکان کې پروت وو. بیا سهار سو د سهار پورې موږ دغه شپه ډیره په مشکل سره تیره کړله په خپل کور کې. نو بارا سهار بارا ورلو میدان هوایی ته چې ورلو میدان هوایی په ډګر کې بیا نه پریښولو چې ورننه وزو لارې بندې وې. بیا کوم وخت اجازه راکړله بله په کنټینرانو کې شیدان پراته وه زخمیان په شفاخانه کې پراته وه نو بیا موږ په خپلو شهیدانو پسې ګرځېدلو چې باره مو شهیدان پیدا کړه. زموږ درې نفره شهیدان وه درې سره مباره ځینې راپورته کړله خو ډېر بس یو بد حالات یې جوړ کړی وو چې کوم بازار چې وو په دننه په میدان هوایی کې هغه بازارک نومېدی ټول بازارک وران کړی وو او ټول سوځلی وو ټول چې ور راچولی وو او څو انسانان الته ترڅو چې سوځلی دي څو انسانان چې مثال د خبرې هغه موږ شهیدان او ایسلی دي زخمیان په شپراته وو. نو دلته بیا په کوم وخت په خبرو کې ولول دا مثال لس کسه دي مونږ د لس کس کسان نه و تقریبا زیاته کم در یو سل اچاو در 200 کسو اوري خالی ملکی خلک چې ملسی وی دي د دکانداران ټول وجلی دي. دا یو مخه چې اته دکانداران په بازار کې و هغه در شاګرد در استاد در کوشنی در لوی در څنګه ګرد بس فلاسی لاس د خلک ورننه وتل یي وشتي بارج نه راوتل یي وشتي بارج نه راوتل بعد لغه بالا ور شورا چې ولې دي قانوته قانون ټول ور اخیستی دي. د شپې پر دې بجې باندې بیا جنگ بس کړی او بیا تللی و د بازار کو بغل ته مکتب دی په دې مکتب کې بیا جنگ شروع کړی دی. دا هغه مکتب اصل بیا تللی دي حکومت خلګو یعنی د سیمانسبینو او د عسکرو کورنۍ په بلاکو کې بیا دا بلاکو ته ختلی وای په دې بلاکو کې بیا شدي او کوچنیان پورته کړی دي لوړ بلاک ته لوړ منزل ته پورته کړی دي. بیا ملي اردو جنگ سره کړی دی چې په کوم وخت کې به ملي اردو پر زور سوله دی به کوچنی د لوړ بلاکو ته راوغورځوي ژوندۍ. دا جنگ ز په خپل پرون سهار په میدان ورنوتلې اندر الای ماشامه پرې زه د نن په میدان کې ګرځم جنگ روان و چې مش خپل شهیدان په پلاټه کې وو دوه شهیدان پیدا کړل خپل هغه یو د راوس هم رکړي نه پیدا شوی. دلته په کندهار کې مش پاتې ه جوړ کړی ده زموږ پاتې ته خلک راشي به ته ولاړ شي اوس نو زه بلی پاتې ته اوس نو زه بلی پاتې ته ټول کندهار په لړ کې واچوي. ډیر سخت حالت جوړ شو ډیر سخت ظلم وشو.
د وسلوالو حمله کوونکو څخه تاسو څه غوښتنه لرئ چې دغه کسان افغان مسلمانان د غم پر ټغر کې نوي؟
موږ خو د دې خلکو څخه دغه وینا لرو چې موږ نه دا خلک پیژنو نه دا خلک زموږ د ملک نه دا خلک زموږ د ملت شي ځکه که زموږ د ملت یې خو یوازې به د حکومت سره دی خپل استقلال لري. کچیر د عوامو دشمنان دي خو د عوامو سره دښمنی وکي کچیر د خارجانو دشمنان دي خو د خارجانو سره دښمنی وکي. اوس په دې خلکو هیڅ موږ سره نه خلاصېږي چې دې خلکو پلار او نیکه چیرې دي د دې خلکو هغه تعلیم او تچیر دي هغه ملای چیر دي هغه کومندی چیر دي صرف عوام خلک چې دي لکه یو انسانان در فوج میجان دنج کیږي موږ و وجه خزرواک خلک تداسي لکه میجان در فول اندکی زه درک نرم المیږي دا مو سوک وش.
د کندهار هوایی ډګر ته څیرمه د ملکی کسانو له ډلې څخه د یو وژل شوي ملکی کس د تر څرګندونې مو اوریدی چې د دې برید د څرنګوالي په اړه یې کولی. د سوداګرۍ اوسنی وزارت وایي د غالیو د صنعت ودې او صادراتو ته به اسانتیاوې برابرې کړي، خو د غالیو له تولیدونکو شرکتونو څخه غواړي چې په دغه صنعت کې د ماشومانو له استخدامولو ډډه وکړي. دا خبره وړ مروس د سوداګرۍ اوسنی وزیر په کابل کې د قالینو تولیدونکو شرکتونو له مسؤلانو سره په یو غونډه کې وکړه. په دې اړه خان محمد سین رپورټ لري.
په نورو بیلابیلو ستونزو سربیره د غالۍ اوبدلو په صنعت کې له ماشومانو څخه کار اخیستل هغه څه دي چې اوس ورته د افغان چارواکو پام شوی او د مخنیوي غوښتنه کوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي چې د دې صنعت فعالان دې د بشر د حقونو د نړیوال سازمان نورمونه په پام کې ونیسي او په غالۍ اوبدلو کې دې د ماشومانو له استخدامولو ډډه وکړي.
قالین کشور ما مارکیت خوبی در کشورهای منطقه اروپا و امریکا دارد. اخلاق تجارتی و مسئولیت
ها زمونږ د هیواد غالۍ په سیمه اروپا او امریکا کې ښه مارکیټونه لري. تجارتي اخلاق او ټولنیز مسئولیتونه ایجابوي چې د کارګرو او کارکونکو وضعیت ته پام وشي. په دې صنعت کې د ماشومانو استخدامول کیدای شي د بشر د حقونو د اصولو په اساس د غالیو پر مارکیټونو ناوړه اغیز وکړي.
د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې په تیر لمریز کال کې د نوي میلیارد ډالرو په ارزښت شاوخوا 350,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادرې شوې، حال دا چې په خاطر دې دا کچه یو څه لوړه وه. اوس د سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې بهر ته د غالیو د صادرولو کچه بیرته لوړه کړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د غالیو اوبدلو په صنعت کې سبان دی 2 میلیونه خلک په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه پر کارونو بوخت دي. سربیره پر افغان چارواکو د ګوډ ویب د موسسې چارواکو هم ژمنې وکړې چې د دې صنعت له ودې سره به مرسته وکړي، خو دوی هم په دې صنعت کې د ماشومانو پر نه استخدامولو ټینګار وکړ. سره له دې چې مسؤلینو دا ونه ویل چې اوس مهال د غالۍ اوبدلو په صنعت کې څومره ماشومان کار کوي، خو د فرزام د غالۍ اوبدلو د شرکت رئیس احمد هادی فرزام آزادی راډیو ته وویل چې د دې صنعت په کارګرانو کې کابو 25% ماشومان دي.
وقتی که 1 میلیون هم باور کنیم 20% فعال است، 20 الی 25% فعال است. خریجات هست
که 1 میلیون کارگران وخیو شل یا 25% ماشومان دی. په شرکتونو که نشته، خو دغه شرکتونه په کلیو کې کورنیو ته کار ورکوي او کورنۍ له خپلو ماشومانو کار اخلي. تر څو چې د کورنیو اقتصاد ښه نه شي، ناممکنه ده چې ماشومان له دې کاره منع کړای شي.
د غالیو تولیدونکو د ځای برېښنا او زیربنا ستونزو ته هم اشاره وکړه، خو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر پر وړاندې ژمنه وکړه چې د دې ستونزې هوارۍ ته به هسې تیزې شي. په خاطر دې غالیو اوبدونکو دا انتقادونه هم کړي و چې افغان غالۍ د پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو په نوم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادرېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو لوونه ترو
تاسی زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او نور لوی خارونه کې په صفه ډول اوریدل شي. د پاکستان په بلوچستان کې هم د بشري حقوقو نړیواله ورځ ولمنځل شو. په کوټه کې د ورکو بلوچستانو لپاره غک پورتکونکو سازمان د بشري حقوقو یوې ټولنې او د بلوچستان یو ملتپال ګوند دا ورځ د احتجاجي مظاهرو او سیمینارونو په بڼه ولمنځله. په اړه بارکوال میاخیل رپورټ لري.
لیدا سره سم په بلوچستان کې د زرګونو ورکو بلوچستانو په ملاتړ پرون په کوټه کې د دسمبر 10 نیټه د بشري حقوقو نړیواله ورځ د سیمینار او احتجاجي مظاهرو په بڼه ولمنځل شو. بلوچستان نېشنل ګوند او د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکو سازمان د کوټه د پریس کلب مخې ته احتجاجونه وکړل چې د شوزو په شمول لسګونو کسانو پکې ګډون کړی وو او په شعارونو کې په بلوچستان کې د ورکو بلوچستانو د منډلو د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو او د بشر ضد عملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. احتجاج مظاهرے تو د بلوچستان نیشنل گند د شوزو د څنګه مشر راشد منګل وویل په خواب د بلوچستان لسمو ځوانان تشتول کېدل او تر وجل کېدو ورسته به خراب سوی مړی مندل کېدل. خوای ساش کالې لسمو څخه مېرمنې هم په عملیاتو کې وړل سوی دي چې وای دا کار بلوچستان ته په هیڅ ډول د زغم وړ نه دی.
پاکستان کی آئین میں 1973 میں جو فینٹا
د پاکستان په اساسي قانون کې چې د دې هیواد هر سړي ته کوم اساسي حقوق ورکړل شوي و بلوڅانو ته نه ورکول کېږي. ولې موږ پاکستانیان نه یو؟ مخکې خو به بلوڅ ځوانان تښتول کېدل، خو اوس زموږ ښځې هم نه پرېږدي او تښتوي. که بلوڅان ترهګر وي محاکمه یې کړئ، که ګناهکار وي سزا ورکړئ، خو له بلوڅانو سره دومره ناانصافي مه کوئ چې له مجبورۍ غرونو ته وخیژي. د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر نصر الله بلوڅ وایي په پاکستان کې د ورکو بلوڅانو په موندلو کې د دوی یواځینۍ هیله د پاکستان سترې محکمې ته وه. خو وایي سترې محکمې هم په تیرو ورځو کې د 190 ورکو بلوڅو دوسیې خارج کړې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وشل شول په کلکه وغندله. تمه ده چې افغانستان ډېر ژر د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي. په امریکا کې د الوتکو د دوو افغان میخانیکانو د موندلو لپاره لا هم هڅې دوام لري. د افغانستان او هند د کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک پر اساس به افغان لوبغاړي د هند یو لوبغاړي کې لوبې ترسره کوي او دا میدان به د خپل کورنی میدان په توګه استعمالوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شمال خپل پوځیان وباسي. له ترکیې څخه د عراق صدر اعظم غوښتنه کړې چې له موصل څخه باید ترکی ځواکونه وباسي. د سوریې د حکومت زیاترو مخالفو ډلو موافقه کړې چې د هیواد د رواني کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د بشار اسد د رژیم سره خبرې کوي، خو دغو ډلو شرط ښیي چې باید د انتقالي دورې له پیل مخکې اسد او د هغه ملاتړي له واکه لرې شي. او ایرانی خبری اژانسونو پرون ویل چې لسګونو ایرانیانو د هیواد په شمال لویدیځ کې په تبریز ښار کې په آذربایجان کې د شیعهګانو د وشل کېدو د ادعاو په اعتراض کې د آذربایجان د کنسلګرۍ مخ ته مظاهره وکړه. د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د هیلمن نوماند ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو چې امریکا ته د مسلمانانو د راتګ مخه دې ونیول شي د نړیوالو رسنیو توجه ځان ته جلب کړي. کچیرې هغه دا خبرې په اروپا کې کړی وای نو پرته له شکه چې بندي کېده، خو د امریکا قوانین مختلف دي او دغه ډول څرګندونو سره بیل چلند کوي. د ازادي راډیو خبری څنګه پی رپورټ لري چې جزئیات سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته هیلمن نوماند ډونالډ ټرمپ په جنوبی کارولاینا ایالت کې د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې امریکا ته د مسلمانانو راتګ باید منع شي. دغه میلیاردر د مکسیکو کډوال هم جنسي ښکاریان او قاتلان وګڼل او تورې ولګاو چې د امریکا تقریبا ټول تورپوستي نارینه او ښځې خپله د تورپوستو لخوا وژل کیږي. د ازادي راډیو خبری مرکز لیکي کچېرې ډونالډ ټرمپ دغه خبرې د اروپایي مسلمانانو په حق لکړې وای نو پرته له شکه چې بندي کېده، خو په امریکا کې د بیان د ازادي قوانین مختلف دي او د دغو څرګندونو په حق له بیل چلند لري. په اکثر اروپایي هیوادونو کې د کینې او نفرت خبرې ځانته ټاکلی تعریف او جدي قوانین لري. د مثال په توګه د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال د یهودانو هالوکوست یا عام قتل یا د نازیانو د نورو جرمونو ردول یا کم ګڼل په جرمني کې د خلکو تحریک یا پارونه ګڼل کیږي او مرتکب یې تر 50 کلونو په حبس محکومېدای سي. اروپایي اتحادیه هم په 2008 کال کې یو ورته قانون تصویب کړی دی. د نیویارک ټایم د کولمبیا د پوهنتون استاد جمال گرینی وایي چې په امریکا کې د نفرت او کینې ډکو څرګندونو په وړاندې د چلند د تفاوت دلیل دا دی چې د اروپا نوي قوانین له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د نازیانو د استبداد په وړاندې تدوین سوي دي. استاد جمال گرینی زیاتوي چې اروپایان دا نظر لري چې حکومتونه یې نه یوازې د بیان د ازادي بلکې د اتباعو د برابري د حق ساتنه هم کوي. د کولمبیا د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي دغه استاد وایي خو امریکایان د حکومت په حق له داسې نظر نه لري، موږ فکر نه کوو چې حکومت مثبته وظیفه لري. په لاس انجلس کې د کالیفورنیا د پوهنتون استاد ایوګینی ولوخ هم وایي چې دا رای ورکونکو او خلکو پورې اړه لري چې کوم فکر ښه ګڼي او کوم بد. هغه وایي کېدای شي موږ داسې فکر وکړو چې له ډونالډ ټرمپ پرته به نړۍ ګلوګلزار وي، خو موږ په حکومت تکیه نه شو کولای چې موږ ته ووایي چې څوک خبرې کولای شي او څوک یې باید ونه کړي. د باستن په فلیچر پوانتون کې د بین الدول د حقوق استاد مایکل گلینن هم وی امریکا ته د مسلمانانو د راتګ د منع کولو او حتی کچیرې ډونالد ترامپ د مسلمانانو د وژلو غوښتنه وکړي یا برعکس مسلمانان د ډونالد ترامپ د وژلو غوښتونکي شي، له حقوقي لحاظه د دغو غوښتنو دفاع کېدای سي، مګر دا چې څوک د خبرې پر ځای په عمل او اقدام ټینګار وکړي او زور زیاتی حتمی بڼه غوره کړي، یعنی داسې چې یو کس د یوې ډلې خلکو مخې ته ولاړ وي او ورته وایي چې هلی مه ګورئ. استاد مایکل گلینن وایي که چیرې کومه خبره څرګند او واقعي خطر ته واوړي نو قانون یې مخه نیولی سي. اوس په امریکا کې خلک دا پوښتنه کوي چې آیا د ډونالد ترامپ وروستۍ توندې څرګندونې د ده انتخاباتي هلو ځلو سره مرسته کوي که تاوان ورته رسوي. په داسې حال کې چې د جمهوري پلوو نوماندانو ترمنځ د رسمي انتخاباتي سیالیو پیل ته دوه میاشتې پاتې دي، نظر پوښتنې څرګندوي چې ډونالد ترامپ له نورو ټولو جمهوري پلوو نوماندانو مخکې دی.
د لوی چکتن تعالی په نامه خیرالاس دوستانو د ځوان فکر خبرونه ده. دا خبرونه داسې بیا بلخ ولایت څنګه شوې ده. خبرونه کې مو کوربه زموږ مجیب الرحمن حبیب صاحب تاسو چوپړ کې قلارم قدرمن میلمانه هر یو را سره بریالی جلال زای همدارنګ جعفر فیصل او ورسره شمس الدین الهام را سره خبرونه کړي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. پیل به له ښاغلي جلالزي وکړو، خو له هغه مخکې باید ووایم چې خپرونه په دوو برخو راڅرخي. لومړی دا چې تر دمه دولت څومره تاوندلی ځوانانو ته سیاسي مشارکت کې زمینه مساعده کړي، او که دا زمینه بیا ځوانانو ته مساعده شي نو په راتلونکي کې به ځوانان دا وړتیا ولري چې سیاسي عمراتو برخه کې او یا هم په نورو برخو کې به دولت کې په ښه وجه خپلې دندې ترسره کړي. پیل به له ښاغلي جلالزي صاحب ته خو وکړو چې تر دمه دولت څومره تاوندلی چې په رښتینی ډول د ځوانانو غوښتنو ته ځواب ووایي او همدارنګه د کار فرصتونو تر څنګ ورته د سیاسي مشارکت زمینه مساعده کړي.
یو خو دا ډېره مشکله ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه لږه غوښتنې نه دي، ډېر دي او ډېر ځوانان دي په افغانستان کې. دغه نفوس ډېری برخه ځوانان دي، نو د دې هغه غوښتنو ته په رښتینه معنا یا ټولو غوښتنو پوره کول ستونزمن ده. دا یو خبره باید ومنو. له بل اړخه په تیرو څوارلسو کلونو کې کابو څوارلس کلونو کې ځوانان هم په حکومت کې را داخل شوي دي، هم په سیاسي احزابو کې هم را داخل شوي دي، ان تصمیم گیری هغه مرکزی کمیټو کې هم دی راغلي دي. نو که پام ورته وکړو داسې هیڅ حزب نشته چې هغه د ځوانانو او د فرهنګي چارو یو برخه ونه لري. نو پخوا دا شیان ډیر کم وو، یا به نه وو یا به ډیر کم وو. انداز دې معنا ورکوي چې ځوانان ته پام شوی دی په دې څو وروستیو څو کلونو کې. له بل خوا که دولت هغه کوي، نو په دولت کې هم ځینې سیاسي پوسټونه دي چې هغه ځوانان ته ورکول شوی دی. مثلا ځینې والیان دي، هغه لا ډېر ځوانان دي چې په هغه کې یا دي والیانو معاونان دي چې ډېر ځوانان دي، هغوی په دندو ګمارل شوي دي. په اوسنۍ کابینه کې هم څو تنه ځوانان دي. ځوانان دا نه چې
تاسو وویل چې ځوانانو ته زمینه مساعده شوې چې کار ته سره کې په دولت کې او حتی په هغه لوړو موقفونو کې، خو فکر نه کوي چې دا موقفونه هم که دوی ته ورکړل شوي دي دا په سمبولیک ډول دي، انګېرنه همداسې ده په ټولنه کې په عام ډول
نه سمبولیک نه. نو دلته خو ټول شیان کا هغه سي خو عام خلک په دې غو کې چې ان تر ولسمشره پوری سمبولیک دي کې په لدی لدی زاوی نه راخلي، خو بیا هم دوی په خپل چارو کې دومره واک لري دا غ لري. مهم دا دی چې دوی را داخل کړه، هغه بیا ورو 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 سره سمیږي چې دوی څومره واک لري یا څومره نه لري. یعنی اوس هم ډېرې چارې دوی په خپله کوي، ممکن په ځینې ډېر غټو تصمیمونو کې له مرکز ورسره هغه مخالفت وسي، یا ځینې نور مشکلات چې موږ اوس لرو ځینې مجبوریتونه دي، له دغو مجبوریتونو له په اساس به نه کیږي. دوی به ممکن ډېر هغه عام تام صلاحیت ونه لري، خو مهم دا ده چې دوی په سیاست کې او په دولت کې داخل وي. په دې کې اوسنی حکومت کې خو بیخي ډېره ونډه ځوانان ته ورکړل شوې ده، فوکس په ځوانانو ده. نو دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده په څوارلس کلو کې.
ډېره زیاته مننه راپو وګرځو ښاغلي فیصل ته. که تاسو وایئ چې په محلي دولت کې دلته ځوانانو ته څومره زمینه مساعده شوې ده او تا تر څه حده د ځوانانو غوښتنې جواب شوې دي او په کومو کومو برخو کې ډېری د زمینې ورته مسایده ده، ځکه ښاغلي چغزي چې خبرې درلودې ما برداشت و چې نوی دولت په مرکز کې دا زمینې ورته مسایدې کړي، خو تر دمه حتی په ولایتونو کې پخواني والیان هم په خپلو دندو دي او حتی د یوې ادارې رئیس هم نه دی تبدیل.
له بده مرغه په ولایتونو یا په محلي حکومتونو کې ځوانانو ته هیڅ ونډه نه دی ورکړ شوی. همدا چې یو ځوان نشي کولای خپل د تجربو پر اساس او خپل د لاسته راوړنو پر اساس چې ځای ته یو موقف چې غواړي دی ورسیږي، هلته چې نشي دغه رسېدل همدا ځای ته یو یعنی په داسې یو سب چې امکانات ورته غواړي یا هم پیسې یا هم واسطه د شان غواړي، نو په دې معنی دا په دې معنی ده چې د ځوان ته هیڅ کار نه دی شوی په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په محلي حکومتونو کې. له بده مرغه موږ شاهدان استو چې په ولسوالیو کې ځینې ولسوالۍ صاحبان دي تر اوسه پورې په واک کې دي، دوی تبدیل شوي نه دي. والي صاحبان همداسې موږ د ملي یووالي حکومت نه یو کال تیر شوی دی همداسې، او ځوان په برخه کې هر ځوان نه چې نن پوښتنه وکړي چې ستونزه د څه شی ده، له بده مرغه چې دی هر ادارې ته چې زی یا خپل هغه سند چې وړي چې د کارموندنې لپاره هیڅوک ورته پام نه کوي.
دغه لاملونه چې تاسو ورته اشاره درلوده څومره په سبب شوي چې نسبت هیواد ته د ځوانانو مینه کمه کړې او دوی تېښته
لا؟ له بده مرغه همدا لاملونه دي چې ځوان نشي کولای کوم غوښتنې چې دی لري غوښتنو ته ورسیږي، نو د لامل دوی پرته له دولت نه یو ځوان له چانه دا غوښتنه ودی، نو چې کله دولت یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي نو دوی ناهیلي کیږي او وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي، نو ځي نورو هیوادونو ته ځي. نو دی یوازینی لامل دی.
ښاغلی شمس، ښاغلی جعفر، په ښه مواردو خبرې درلودې. خبره یې دا وه چې باید په کله چې حکومت مراجعه کیږي د ځوانانو څخه تر ډیره حده د دوی هغه په کاري سابقې پوښتنه هم کیږي، پر دې اساس او یا هم د روابطو پر اساس زمینه مساعدېږي. په بلخ کې دغه مسله څومره محسوس شوې او خاصه تاسو تر څه حده له دې ستونزو سره مواجه؟
لکه څنګه چې تاسو خپله دې موضوع ته اشاره وکړله، په بلخ ولایت یا په دغه ولایت کې هم دغه ستونزې ډېرې زیاتې لیدل کیږي چې ځوانانو ته مثال وظیفې نه پیدا کیږي، یعنی دندې ورته نه پیدا کیږي، کار اهلي کار ته نه سپارل کیږي. نو همدغه ستونزې دي چې ډېری داسې ځوانان زه په خپلو وینم چې دوی له تعلیم څخه سر ټکوي چې تعلیم څه ګټه موږ ته راورسوله، چې یعنی موږ خپل موقف ته ځان نشو رسولی. ډېری اداراتو کې موږ داسې وینو چې داسې ځوانانو ته کار ورکول شوی چې هغه اهلي کار نه دي، یعنی مسلکي خلک نه دي. نو همدغه ستونزې دي چې ځوانان له درس نه راګرځوي او له هیواد څخه وځي.
انګیرنه مو څه ده؟ ویل کیږي چې په محلي حکومتونو کې محدود سیاستوال د دې په هڅه کې دغه ټول وخت په خپل لاس کې ولري او د خپل خوښې ځوانان او د خپل خوښې مامورین وټاکي.
ډېری داسې احزاب شته دلته چې هغوی د خپل حزب نه هغه ځوانان راټولوي او هغوی ته دندې ورکوي، هغوی په وظیفو ګماري، او هغه ځوانان چې واسطه ونه لري یا پیسه ونه یا روابط ونه لري له چا سره، هغوی په میدان پاتې ته د کار زمینه ورته نه مساعده کیږي. نو موږ لا هم له دولت څخه همدا غوښتنه لرو چې باید هغه ځوانانو ته برخه ورکول شي چې هغوی مسلکي خلک دي، باید دوی په دندو وګمارل شي.
مننه له تاسو څخه. بیا به هم راوګرځو ښاغلی جلازی صاحب. ښاغلی جلازی صاحب، ویل کیږي چې ځوانان د کوم چې فعلاً په دولت کې دي او یا هم تاسو پان چې زمینه ورته مساعده فعالیت کوي، د ځینو لوړ رتبه مامورینو لخوا د مخالفتونو پر وړاندې عاجز پاتې کیږي او یا هم مجبوره کیږي چې دندې پرېږدي، علل عوامل اصلي څه دی؟ دوی د کار ترسره کولو وړتیا نه لري او که ضعف په حکومتوالۍ کې دی؟
نه، یو دغه دی چې په افغانستان کې بیکاری ډیره ده او ځینې وخت دغه سیغه خلک یو مجبوریت دغه ده، ما چې مجبوریتونه ویل یو مجبوریت ښایي دی چې د دې لپاره چې دی وظیفه لاس ورنه کړي، نو هغه کوم عامر چې شی وایي هغه ورسره وکړي، یا ځینې وخت کېدی شي هغه عامر سم وي او دی لا هغومره هغه نه وي، هغه به ورته سم کار وایي، خو دی به ممکن که ځوان وي نو هغه د ځوانۍ هغه به ورسره وي، دوی به په ډېر لږ وخت کې غواړي هر څه بدل کړي، ور څه سم کړي، او دا نه کیږي. هیواد په ډېر وخت کې مو خراب کړی دی، کابو دېرش کاله کې مو خراب کړی دی، نو په لس پنځلس کلو کې نه سو جوړولای، نو اوس هم باید ورسره هغه ورو ورو پر مخ لاړ شو او دا هغه وکړو تر څو چې وطن جوړ کړو.
د ځوانانو کم تجربه کې څومره سبب شوی چې دوی بیکاره وي؟
یو مام دغه خبر ته اشاره کوله د ځوانانو د تک او په ځوانان ته د کار زمينه نه برابرولو دغه غو باندې غوښته یو لنډ تفسیر وکم. یو هغه دا چې هغه ځوانان امدا اوسم لسګونه وظیفه شته دي. تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ، د اکبر سایت راوړوي، هر ورځ لسګونه وظیفه امدا اوس به تر 200 وظیفه عملته یي، یعنی کم هم نه دي، 200 وظیفه به یي، خو څوک ورته اپلای نه کوي. داسې وظیفه هم شته دي چې دویم دریم وار ځل اعلان کیږي، څوک نه پیدا کیږي ورته چې هلته اپلای ورته وکړي، هلته ورشي درخواست ورکړي او کار په کار وګمارل شي. هم په دې هغه کې دواړه یا لوی خو خپل ځوانان ملامت دي، هغوی کار نه دی کړی، یعنی پر خپل زده کړو باندې کار نه دی کړی. باید زده کړې چې څومره ډېرې وي باید هغومره باید وکړي، تر څو اول ځان یو چیرته ورسوي او بیا د هغه وکړي د کار غوښتنه دي وکړي. مثلا زه هغه کومه هغه یعنی باید هغه وړتیا پیدا کړي په ځان کې، باید خپل کار وکړي، یو چیرته وړتیا پیدا کړي او بیا په ډېر اسانه باندې او په ښه موقفونو باندې به کار پیدا کړي. له بلې خوا هغه ځوانان چې بیرون وځي له هېواده، دا تنا دلیل بیکاری نه ده چې موږ هغه وکړو. اې دی زوام کابو نیمایي به لدی هغه نه ځي چې دوی بیکار دي، ممکن نیمایي له بیکاری نه لاړ شي، خو اروپا ته څوک له بیکاری نه ځي. ډیری هغه ځوانان چې اروپا ته ځي له بیکاری نه نه ځي. څو دلیلونه لري. یو دا چې دلته ورته زموږ سره په ټولو سره ذهنیت دا دی چې اروپا ته لاړې نو هلته ډېره ښه هوا، ډېره ښه پاکه ده، وار ځای جوړ شوی دی، اول ته به مزي. یو دا هغه دی، دغه فکر له ټول سره ده، دغه شی ځوانان کړی دی. یو هغه کټګوري دی ډیری له کورنیو سره ځي، ټوله کورنۍ چې دلته ځکه کورونه کاروبار هر څه خرچ کې ولاړ شي اروپا ته، نو دوی خو له بیکارینه نه دي تللي. ډیری داسې ځوانان دي چې هغوی پانتونونه په نیمایي کې پرېښي دي تللي دي. داسې ډېرې کټګوري ځوانان دي چې هغوی دغه کسان دي چې شوقي تللي دي، ډیری شوقي تللي دي. نو هغه کسان چې واقعا له کار لپاره ځي، هغوی یا ایران ته ځي یا تر دوبۍ پورې ځي، د افغانستان ځینې هغه د هغه ته ځي. اروپا ته یو کم شمېر ځوانان دي، دولت به په دې نه ملامته و چې دولت ورته کار نه، او یو فیصدي به همدغه سل تللي.
خو په کومو برخو کې زمينه ورته مساعده شوې ده؟ واغه هم کوم مساعده شوې تاسو ورته اشاره درلوده چې په داسې ډول ورته مساعده ده چې دوی د وړتیا نه لري، نه هغه تجربه، کافي تجربه نه لري چې هر څه په یو ور سره ترسره کړي.
وګورئ زه یو بل شي ته د همدلته رای اوس چې مانه هیر شوی ولو، دغه ځوانان چې هلته ځي هلته په هوټل کې دی کار کوي، هلته په ډیرو مثلا هوټل هم یو څه ښه کار دی چې دی په هوټل کې کار کوي، تر دې ډیر خشره خشره کارونه دي. خو که دلته ورته وایي چې چوکیداری وکنه کوي او هلته به کوي، دلته په هوټل کې ورته وایي په شرمی کې خپل ته کوي، نو یعنی دا هغه دی چې باید چې
مخنیوي وایي،
یعنی دلته هغه کارونه دلته پیدا کیږي تقریبا په هغه سره. خو دی یو شوق هم دی چې دی له شوق هم ځي.
په امنیتي برخو کې د ځوانانو نقش تمره ارزوي یو څرنګه په ورته زمينه مساعده ده کنه ده مساعده؟
په امنیتي برخه خو ځوانان ته ډیر په اسانه کولای شي چلته لار شي، ځکه جلب جذب هم پولیس لري، هم اردو لري، هم په امنیت کې لري. تاسو ګورئ په پولیس کې ډیر ځوانان ډیر دي، په اردو کې ځوانان ډیر ډیر دي، یعنی دا اردو او پولیس تقریبا ټوله برخه ځوانان دي اکثره برخه.
منظور دا سب چې نه دوی بجاس چر بجاس شي، البته خو پاتې کېدل د دولت له لوري ساتنه او د ښه فعالیت زمينه مساعده ول ورته سرنګ دي.
ځینې دي نامني خاطر بیرته وزي، او ځینې ممکن یو ښه کار پیدا کی، یو یا مثلا هغه سي جنگ دی روح څو تر یوې لسیزه واوخته، نو هغه سړی په روحانم خسته کیږي چې هر ورځ هم دغه کار دی، دوی به جنگ ته ځي بیرته راځي، نو دغه هم سړی هغه کوي، خسته کوي، له جنگ نه خسته شوی دی. او بل دا دی چې نلامنی ویره دور سره چې نو دغه هغه هم دی. او بل یو لوی ستونزه پیدا ای چې هغه نه لري. یعنی ماشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. لبل اړخه یو هغه دا دی چې اردو په امنیتي ځواکونو نه دی کړی، دوی باید د سرتیرو په روحیې باندې کار وکړي. یعنی دا هغه نه وشته چې دوی د معاش دپاره په
دولت ملامت دی،
دولت تر یو ځایه ملامت دی خو مجبوریتونه هم لري. ام ملام ځینو اړخونو ته پام نه دی کړی یا به لږ پام کړی، مثلا دوی باید پر روحیې باندې کار کړی وای چې دوی د روحیه لوړه کړي. موږ دومره وسلو ته اړتیا نه لرو څونه چې روحیه ته اړتیا لرو. د سرتیر روحیه باید لوړه وي، په لوړ مورال باید جګړه وکړي. له بلې خوا هغه دا دی چې دوی ماشونه هغه ورکول کیږي، نو دغه بیلابیل دلیلونه دي، بیلابیل اړخونه دي چې اخګوي.
ستاسو تحلیل هم راځن سره ولډو په دې چې په ټونیز برخه کې ځوانان ډیر فعالیت لري، خاصا په بلخ ولایت کې. خو بیا هم په ځین مواردو کې د دولت لرنوري دوی هغه بعضې کارونه باید سانسور شي. ولې
دا؟ ځکه چې ځینې ځوانان شته دي، ولا زه د جلزي صاحب خبره ځینې خبرو سره واقعا په ټکر کې هم رښتیا خبره دا وایي چې ډیری ځوانان د حواسو له لورې ځي خارج ته بهر ته ځي. زه یو پوښتنه یو تپوس کوم، حواس هغه څنګه حواس او دوی ځانسته دا قاچاقي لاره او دا دومره په ځان باندې دا خطر اخیستل او هلته اروپا ته تګ دا خو هیڅ یو د منطق سره د منطق پر اساس خبره نه ده. بالکل زه زما په اند
بخښنه غواړم که تاسو دغه پوښتنه ته ځکه چې طرف واقعي نه شو بغل جلالتي صاحب ځواب هم را سره ولرو. خبوي
ګوري، ما ویل چې کابو نیمایي د غځوانان له شوق ځي او نیمایي هغه ځي. ما بیلګې مړاندې کړې، هغه کورنۍ چې له دې جو اروپا ته ځي نو هغه له کوم هغه نه لري، یعنی بیکاري نه ده.
هغه سنتي ورته مسایل دي، کار زمينه شته،
دلته کور لري، کاروبار لري، سرمایه لري، هر څه کور خرچ کی، دکان خرچ کی، بل هر څه خرچ کی، خپل سر زر خرچ کی اروپا ته لاشنو ده له شوق کار نه دی. یو بل یو محصول دی غلا تر اوسه دی پنتون دویم دریم څلورم کال کې دی، نو هغه محصول چې ځي نو دا د بیکاری نه ده، ځکه هغه تر اوسه محصول دی، کار ته علاوه پات ده، نو دا هم له شوق دی. ما ول کابونی مایي ځي، نو مایي به ممکن له شوق نه تللی.
مننه تاسو کول شي خپل بحث
دا بالکل زدا ور سره نه منم. دا ځکه چې هغه کسان چې خپل کور پرېږدي، خپل ټول آلو مالو یال خرڅوي، دلته ځي خارج ته، هغوی یوازنی د هغوی یوازنی اندېښنه امنیتي اندېښنه ده. دوی که چېرته امنیتي اندېښنه ونه لري، دوی که چېرته دوی له هر اړخه سنبال وي، دوی څه اړتیا لري چې خارج ته ولاړ شي؟ دا بالکل دا نه پوهېږم چې ښاغلی بریالي صاحب وایي 500 سلنه کسان دا رقم ځي. فکر نه کوم هغه کسان چې ټول فامیلي تللي د هغوی اندېښنه یوازې امنیتي.
او که بس په دې راشو چې ولې دولت کوشش کوي ځوانانو پر وړاندې کنټرول لري او بعضې موارد باید دوی فعالیتونه سانسور شي. د بېلګې په توګه د خبریالۍ په برخه کې دلته په ویل کېږي چې خبریالۍ ته په فرهنګي فعالیتونو د زمینه مساعد ده، خو بیا هم کنټرول موجود دی.
حفظه صاحب، دا داسې یو کار دی چې موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو، دلته اوسېږو، چې په دې ټولنه کې له بده مرغه حکومتي چارواکي تر دې حده پورې زورور دي چې هر څه غواړي خپل زړه پورې لارسي وشي. نه، یو خبریال حق لري چې هغه کوم اطلاعات ته باید لاسرسی ولري، کوم اطلاعات چې غواړي، کوم څه ډول چې غواړي باید فعالیت وکړي، دا یې حق دی باید وکړي. خو له بده مرغه د دوی فعالیتونو مخه نیول کیږي. دلته دلته له بده مرغه دا هغه قانون، هغه د اطلاعاتو د لاسرسی قانون نه ورکول کیږي خبریالانو ته. له بده مرغه
یوازې د خبریالۍ په برخه کې نه غږیږي، نور موارد هم دي په ټولنه کې چې ځوانانو ته د پرمختګ زمینه ورته نه ده مساعده، لکه په دولتي ادارو کې د دوی جلب او جذب.
خدای یوازنی عامل حفظه صاحب دا د فساد شتون دی. دلته چې کله په ټولنه کې یو فساد وي، خو طبعا نو ځوان څنګه وشي کولای؟ ما مخکې
ځوانان د فساد خبر د مبارزه برخه کې دوی مسولیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي. دغه خپل مکلفیت واجبې دي ترڅو هدا ترسره کړي ځوانان.
وګوره حفظه صاحب، تر ډیر دمه یو ځوان هڅه کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي، خو له بده مرغه داسې موږ تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې چا ته شکایت وکړو څوک مو شکایت اوري. دا مهمه ده. موږ ته تر اوسه یو ځان نه پوهیږي چې چیرته د کچیرته دی ځي، یو کوم یو معنی ممانعت سره مخ کیږي، دی نه پوهیږي کوم اداره ته شکایت وکړي او څوک یې غږ اوري. ته ماته داسې ارګان وراوخیا په بلخ لرې نه ځو، په بلخ ولایت کې داسې ارګان وښیه چې د ځوانانو ستونزو ته دوی غوږ نیسي او کوم ځوان تللی دوی ته مثبت ځواب یې ورکړی دی.
خو بیا تاسو باید متحرک واوسئ، فعالیت ترسره کړئ، سره یو شی د هغوی د منفي اقداماتو پر وړاندې مبارزه وکړئ، دغه خپل وجیبه هم ترسره کړئ.
مون دیو زوان بس فاس شخصا زخبل دیو زوان پس
ټولې ډول خبرې وکړو سره کوي
زوانان تر دې حد د خپل واجب تر سره کوي خو له بده مرغه د شرایط د سره غلې دی چې یو زوان وس دې ته چمتونه دی آماده نه دی چې د خپل شرایط زکه ستړي شي زیتی مبارزه سوک سوې غږ نه اوري مبارزه څنګه دی د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي
تاسو خمانه نه اوره وګرځو خغلی شمسالدین الهام ته کته سم په دې برخه کې خبرې وکړي چې په هنه په برخه کې ځوانانو ته څومره زمينه د تلاته لور مسايده شوي او په دې برخه کې ځوانان څومره فعالیت کوي د افغاني ټولنې تقریبا 70 سلنه وګړي به سواده کسان تشکیلوي
د پوهنې په برخه کې خو ډیر زیات کار شوی دی لکه څنګه چې ګورو د کرزی له حکومت نه را پدې خو تقریبا 14 کال کېږي چې ډیر زیات کار شوی دی د پوهنې لپاره کوم تاسو ګورو پوهنتون مکتبونه په ډیر ځایونو کې جوړ شوی هغه سیمو کې چې چا د تعلیم نوم نه پیژندو هغلته هم اوس مکتبونه جوړ شوي دي خلک روان دي خپل درسونه وایي ډیری هغه خلک چې مثال د تعلیم نه ډیر لري پاتې و او له تعلیم څخه کرکه کوله هغه اوس هم د ښوونځي ته ځي
او اړتیا وي څه دي په دې برخه کې چې دولت باید څه کارونه ځوانانو تر سره کړي خاصا هغه ځوانانو ته چې په لرو پرتو سیمو کې او پولیس والانو کې دي
دولت باید هغوی ته داسې کارونه داسې زمینی ورته مساعدې کړي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تعلیم خطر سره کړی لکه څنګه چې ډیری د لری پروتو سیمو کې مثال ښوونځي امکانات نه لري پوره مجهز نه دي یعنی د کتابونو ستونزې لري د چوکۍ ستونزې لري حتی د تعمیرونو ستونزې لري نو که دوی دغه وسایل هغوی ته مجهز کړي هر څه ورته جوړ کړي نو دوی به لا هم تشویق شي درسونه ته د دوی هغه شمیر به هم زیات شي
مننه ډیر زیاته ښاغلی جراسي صاحب ته براو وکړو په ډیر لاند ډول کړه ته وایي چې خوشبینی مو آیندې لپاره څه ده
راتلونکي ته ډیر هیله من یم د یو ځوان په توګه زور ته ډیر خوشبینه یم نو ورو ورو به کارونه ښه کیږي زور ته دا اوس نه چې د حکومت کارونو ته ګوري تر اوسه په دې دیارلسو کلونو کې په بنسټیزو پروژو باندې کمه پانګونه شوې وه خو دلته په نوي حکومت کې په بنسټیزو پروژو باندې تر ډیر پام شوی دی او په دې باندې ډیر کار شوی دی کارونه به ورو وي خو بنسټیز دي نو د تیر حکومت کارونه یو څه تیز ول خو موقتی کارونه ول دغه د وخت په تیریدو سره به بیا ارزښت کیده مثلا موږ یو ثابت اقتصاد نه درلوده یو بیلګه چې موږ یو ثابت اقتصاد تر اوسه نه درلوده خو اوس په باندې دولت ځینې داسې پروژو باندې کار کړی دی لکه ټاپی پروژه یا نورې لکه اوس څومره مخ کې چې د بندونو د برېښنایي بندونو هغه وشوه نو دغه هغه څه دي د سډیر نور پروژې دي هغه چې دا به بنسټیز وخت بنیسي خو بنسټیز دي
مننه جلسه سره پلان ډول به هم نتیجه ګیری ولم لته نه به څه په دوستانو په دې نظر ول چې ترتمه دوانونو ته زمينه د کار مساعده شوي خو په ولایتونو یو محلي حکومتونو کې نه بلکې د مرکز په سطحه لبل خو نظریات دوستانو دا و چې ویلې نامي سبب شوي چې دوانان هر تلر شو خغلی جلالی صاحب هم پر دی باست لو چې وایلې تقریبا نیمایی دغه کسان د هواس لاملاوی هم په د نورو وختونو پر اساس به هر تمخه کوي د سواد په برخه کې هلمندي ډیره وی وایل کړي چې ځوانانو ته باید په لورو پرتو سیمو کې نسبت مرکزی سیمو ته د درس او تعلیم زمينه مساعده شي د دولت لوري او نوې حکومت ته هلمندي ډیره ده په دې دلیل چې پنسټیز کارونه تر سره کوي دا د ځوان فکر خبرونه تر بری خبرونه مو په لوی څښتن سپارم بارې لوسی
راشی زمنگ لپو کی دی زالیو کی مارغان دی راشی زمنگ لپو کی دی زالیو کی مارغان دی راشی زمنگ لپو کی دی زالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلی مو چنار نلری غرم نختر نلری کلی مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری